دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خپرونه جمهوریت به درته هم وړاندې کوو. خوړومبې د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه و.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تښتولې دي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچي کې نیم پوځي ځواک رینجر ته د نور اختیارات ورکولو څخه انکار کړی دی. او د امریکا سینټ پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د پلورلو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. نامعلوم وسلوال تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تښتولې دي. دا کسان د اوبو د بند څارنې لپاره تللي وو چې تښتول شوي دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې پرون رامنځته شوې. دا سیمه د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام نن له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې نه کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. دغه په خبره په تشتول سوي کې د چاو تنګي ډیم پروژې مشر دوه ځمکپوه او د تکنیکی عملی کارکونکو شامل دي. د نوموړي په خبره د تشتول سوي کسانو د مندل لټون پیل سوي دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دوه کسانو د تشتولنې ذمہواري نه ده منلې. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د ځایي ولس د ستونزو د حل لپاره ټولګوندیزه غونډه وسوه. پرون د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبي وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یو غونډه ترسره شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د پوځي عملیاتو له وجې د سوو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. پر دې موقع د پیپلز پارټي د جنوبي وزیرستان څانګې یو مشر شمس مسعود مشال رادیو ته ویل
ان شاء الله جنن کې مش پروګرام او سیمینار وشو. دا د میجو امید دی چې وزیرستان کې مسائل دي فور ان شاء الله بده من اکشن او خلی او میجو همیشه د پورا سیاسي جې کې اتحاد دی د وزیرستان د مسائل د پورا مخ مشر ووزی.
په دې ټول ګوندې زغونډ کې د جماعت علماء اسلام ډلې برخه نه واخیسته. د پاکستان سپریم کورټ په کراچي کې نیم پوځي ځواک رینجر ته د نور اختیارات ورکولو څخه انکار کړی دی. د سپریم کورټ د کیسه بنچ پرون د کراچي بدامنی کیس اوریدن پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته د پیاټ شار کې د جلا تھانو جوړولو او اف آی آر درج کولو اختیار ورکړل شي. سپریم کورټ ویل دی چې دغه واک عدالت نسی ورکولای او باید چې د دې لپاره قانون سازي وسی. عدالت د نیم پوځي ځواک دا غوښتنه هم رد کړه چې دوی ته د ترګری مخنیوي قانون له مخې ورکړل شوی اختیارات د یو سل او شل ورځو پر ځای یو کال ته وغځول سي. یاد دی چې د رینجر ځواک وکیل عدالت په خبر رپورت کې ویلي و چې په اختیاراتو د قدغن له وجې د دوی پر کار اغیز پریوزي. پاکستان وايي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي او په دې لار کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو پر وړاندې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه په خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو په اړه ویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. ویان زیاته کړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه کمیټې د پنځمې غونډې لپاره هم سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دا غونډه به کله او په کوم ځای کې کیږي. البته پاکستان ورته د کوربتو وړاندیز کړی دی. د فبروري پر 23 نیټه په کابل کې سوي د یاد کمیټې په غونډه کې وسیو امکان دی چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبري وسی. خبري ورسوي چې افغان طالبانو د ځینو شرطونو منلو پوري په مذاکراتو کې لناست انکار کړی دی. خبرونه لمشال رادیو خاوري. تیر ورځ امریکایي سنټرانو پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو پلورل تر پښتنې لاندې راوستل دي. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې بیا هم سودا برقرار وساتل سو. په سنټ کې دوه الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد په حق کې یوازې 24 او په مخالفت کې 4 اویا سنټرانو رای ورکړه. د خرڅلاو د مخنیوي د قرارداد ملاتړ کوونکي او د امریکا ولسمشر د پخواني کاندید سنټر راند پاول د خپل هغه دریځ په جواب کې د خواخوږي خبرګون ترلاسه کړ چې پاکستان د امریکا داسې ملګری بللی وو چې مخالفت یې کوي، خو بیا هم ریپبلیکن مشران دې سلا دي چې دا سودا باید لغوه شي. د روسیې یو لوړ چارواکي ویلي افغانستان د انرژي له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو پر لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلي کړي. د روسیې د انرژي د وزارت مرستیال یوري سینتیورین پرون وویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې مهم رول ولوبوي. د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي خپل وروستی راپور خپور کړی او په دې هیواد کې پر بندیانو د پانسۍ د سزا په عمل کېدو کې د زیاتوالي لپاره اندېښنه ښودلې ده. احمد شیری په خپل راپور کې نه یوازې د پانسۍ بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نور سرغړونو په اړه معلومات خپره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال ښاغلی شهیدی وویل چې د ده په وروستي راپور کې د بیلابیل مسلو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې کې د پانسۍ په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه په ایران کې 968 بندیان په دار ځړول شوي چې دا په تیرو دوو لسیزو کې د پانسۍ تر ټولو لوړه شمېره ده. همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې د امتیازي چلن په اړه هم په دې راپور کې معلومات راټول شوي دي. شهید زیاته کړ نیوال قوانین د پانسۍ سزا ډېر محدود کړي خو په ایران کې دغه شمېر حیرانوونکی دی او په پانسۍ سو کسانو کې لږ تر لږه 3 کسان داسې هم وو چې لایق قانوني عمر پوره نه وو. امریکای چارواکی وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایاند پیټر کوک تېره شپه خبریالانو ته وویل سلیمان داود البکر وروسته له هغه عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کوک وویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش ډلې د کیمیاوي وسلو توان ډېر کم شوی دی. البکر چې 50 کلن دی یو مهال د صدام حسین په رژیم کې کار کاوه د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په جوړولو کې تخصص لري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریاض مسخیل وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا لسټیا پیسې غستی کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 1.5 روپیا بیا پیسې. یو یورو په 1.15 روپیا 10 پیسې او 1.15 روپیا 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 80 پیسې او په 30 روپیا. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 50 پیسې او په 30 روپیه 15 شپېته پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 150 پیسې او 1 روپیه 250 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 273 غستل کیږي او 280 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې وریز او باران وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه یو او لوړ دیار لس. پیښور کې 11 او 13 او بنو کې 12 او 14 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو دوګي اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاري هم اوریدئ شئ. وستوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختولې دي. امریکایي سېنات په پاکستان د F-14 جنگیل وتکو د خرڅلو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. کارپوهان وایي که افغان حکومت او طالبان خپل خپل دریس کې نرمی راولي نو مذاکراتي عمل شروع کیدی شي.
که امریکا او یو ان په دې راضی شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري کی نو طالبانو به له اعتبار غونډه پیدا شي او طالبان دیم په ځان کې له گنجایش پیدا کی.
په جنوبی وزیرستان کې د امن په ځای کولو لپاره او د ځایي ولس د ستونزو د هواري لپاره ټولګوندیزه غونډه شوې ده.
مسجد کوم په مشکلات شه دای د خپل وطن در به در شوی دی. د هغه ډیر مسائل دي. نن چې کوم را غونډه غوښتي و د هغه مسائل د او جاګر کاول دي پورا د رپورت کاول دي پورا کوم ته هم پتا ولاږي.
زمغه ونی ز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډومبه موضوع تا ناپیژندل شي. وسلوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختول دي. دا کسان د اوبو د یو بند سارنې لپاره تلی وو چې تختول شوی دي. سیمه ایزو پاکستانی او چارواکو ویلي چې پیخه د جنوبی وزیرستان په توی خلسیمه کې پرون رامسته شوی ده. دغه سیمه د ډیورن کرخې ته نږدې ده. په دغه اړه تفصیل سیلاب محسود راکړي.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام او پډیر اسمل خان باندې ښه د خوشحالي ادارو چارواکو مشال ریډیو تویلی منلی دی چې د شپې ژم په 13 ورځ زنه سرګندا کسانو د سولی وزیرستان سب ډیویژن باندې تحصیل توی خلانا د قبایلو د ترقیاتی چارو د ادارې نه حق سونی ولی تشتولی دی چې په کوم شه د دغه ادارې ډایریکټر عتیق بنگش مرستیال ډایریکټر ڈاکٹر الیاس او پور نو تشتاولی کشے دے بدرگے کا سون او ڈرائیورون شامل دی پدغا بارکشے میں دے سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام سر تماس ونی وا او پشتنا میں زنوکڑا چے انتظامیہ دے تشتاولیو کا سانو دے رخوشی کولو دے پارا سا حل زلے لگیا کری دی آغوی وا ویل یاد دی چدغا چرواکی دے توی خلا پسیما کشے پیو نوی وڑو کی ڈیم لگیا کار دے جائزے دے پارا حالتا ورا غلی و چدنا سرگندا تشتا ان کیو پا مانگولو ورا غلل سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
پاکستانی رسنې راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان صوبه کې له افغان طالبانو سره ترلی څوارلس کسان نیولی دي. په پاکستان کې دا څوارلس افغان طالبان په داسې حال کې نیول کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي دي. دا چې دا کسان څنګه او چرته ونیول شو په دغه اړه تفصیل اجمل ان راکوي.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو څوارلس افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایډان ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د ده د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشران نه دي شامل.
کېږي چې درې څلورو ځایونو نه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمې کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې یا دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیش امام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولي هغلته اوسېږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره یې د حساسو سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلې دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کېږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بله انګیزه به ولري. دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل.
داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قومندانان دي هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستاني میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي. خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول یا هغوی ته یو پیغام ورکول.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډیره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان یې پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت تمه هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په آزادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي، او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازینې لار د سولې خبرې دي، او دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه ویلي چې مسلې په جنګونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پرز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا په یو شمیر ملکی او خارجي چارو خبرې وکړې. د افغانستان مفاهمتي عمل پاړه د یو تپوس په جواب کې چې ګنی افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه یې او داسې حال کې ښکاری مذاکراتي عمل به وزنډیږي. ویان وې جنگونه د مسلو حل نه وي او مسلې په مذاکراتو حل کیږي.
اټ هاز بین اور کنسیسټنت پوزیشن دټ پولیټیکلی نیګوشیټډ سیټلمنت از د موست.
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوې چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنې قابل عمل لاره ده، او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوخي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سہولت کارانو دي، او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو، او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
د فروری په درشتمه کابل کې شوې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډه کې ویل شوی وو امکان دی د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي، خو د وروستیو کې افغان طالبانو د ځینې شرطونو منلو پورې مذاکراتو کې د ناستې نه انکار کړی وو. په داسې حال کې راتلونکي کې د مذاکراتو کې دوه څومره امکان دی، او کارپوهان د طالبانو غوښتنو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه راته افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان د چارو کارپوه ایاز وزیر اوی
ما خیال دی چې خبره دومره خرابه شوه نه ده. دواړه طرفونو ته پکار دي چې دی یو بل سنسټیویټی وګوري چې په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. لکه طالبان وایي چې په موږ باندې کومې پابندۍ دي عادل رکړې شي نور کنډیشن به پرېږدو. ما ته دا ضروري ښکاري که امریکا او یو این په دې راضي شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري کی نو طالبانو به لږ اعتبار غونډې پیدا شي، او طالبان دې هم په ځان کې لږ گنجائش پیدا کړي چې دا ضد نه کوي چې امریکا یا ناټو د فوراً ووزی. اخو به الله ووزی چې کله جوړه راشي اول ووزی نو بیا خبره سلا کوي. نو طالبان به په دې باندې خپکه گدی او امریکا به په لیست باندې خپکه گدی.
خپل خبرو کې نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا کوارډلیټرل یا سلور لخیزه کمیټې پنځمې غونډې د پاره هم سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دغه غونډه به کله او کوم ځای کیږي. البته پاکستان ورته د کوربتوب وړاندیز کړی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوس اردو بلوچستان ته اوریدونکو، چرته چې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې اوسنو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 500 کورونو ته زیان رسولی دی. خدایزور ناصر په کوټه کې د صوبې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د مشر طولا منګل سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې رالېږلی دی.
په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عطا الله منګل وایي د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې یې اوسنیو بارانو ته په پام سره احتیاطي تدابیر نیولي او د ټولې صوبې د لوړ پوړو چارواکو رخصتۍ یې ختمې کړې دي. د منګل په خبره د همدې بارانو له وجې تر اوسه پورې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 50 کورونو ته زیان رسیدلی، خو زیاتوي د ځاني زیان راپورونه لا هم نه لري.
لیکن مالی نقصان
تر اوسه پورې په هیڅ یو سیمه کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی، لیکن مالی زیان څه ناڅه رسیدلی دی. داسې راپورونه دي چې په چمن سیمه کې 9 کلی متاثره شوي چې دیوالونه یې نړېدلي دي. په خوزدار کې په یوه کلي اوبه ختلې او 15 یا 16 کورونو ته یې لږ زیان اړولی، او همداسې په چاغي سیمه کې هم 8 یا 8 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او داسې زموږ د معلوماتو مطابق په ټولو صوبه کې د 500 په شاوخوا کورونو ته زیان رسیدلی دی.
مجموعی طور 50 کے لگ بھگ گھروں کو نقصان پہنچے.
له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یاد مشر زیاتوي د کورونو تر دې زیان وروسته یې د صوبې ټولو کمشترانو ته بودیجه لېږلې تر څو د کوم بیړني حالت په وخت کې په کار راولي.
تمام کمشنرز کو
د صوبې ټولو کمشترانو ته مو لس میلیونه روپۍ ورلېږلې دي، او ورسره د شلو هغو ښارونو چې هلته د سیلابونو خطره ده د هغوی مرستیال کمشترانو ته مو 50 لکه روپۍ ورلېږلې دي. د عطا الله منګل په خبره د صوبې په اکثره سیمو کې به روانه ټوله اونۍ همداسې بارانونه وي، او اوسیدونکي باید خپل هم تر وسه خپل احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. بلې خواته د پاکستان په اکثره سیمو کې د همدې بارانو له امله برق، ټلیفون او انټرنیټي نظام متاثره سوی، او د ځینو ښارونو لپاره له اسلام آباد او کراچۍ څخه د مسافرو الوتکې هم ځنډول سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلوچستان کې سیلابونه او بارانونه اوس ځان خبرو چې په دغه سیمه کې د موسم په اړه باندې څه پیشګویي شوې ده. آیا په دغه سیمو کې به نور بارانونه کیږي که نه؟ د موسمیاتو محکمه وایي ټول ملک کې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده، کومه چې به د اتوار د ورځې پورې دوام لري. دې دوران دیر، چترال او ځینې قبایلي سیمو کې د خوړنو راوتو یره ده، او خلکو له د احتیاط نه کار اخستل پکار دي. د موسم پاړه باندې په اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د موسمیاتو د محکمې د یو چارواکي مشتاق شاه سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو. خبر
خبر پکې باران شروع شوی دی، او اوسه پورې ټول نه زیات باران ډی خان کې 53 ملی میټر شوی دی. تلرګره کې 14، تیر کې 15، او پېښور کې اوسه پورې 3 ملی میټر سره په بوجو پورې شو، او نن پکې بیا نورم شوی دی. او دې نه علاوه د خدیر او چترال کې اوسه پورې هم باران نه شروع شوی، او فرمې نه پښو کلام هم شروع شي. انته هم شروع شي دا باران شو پېښور ویلې ته. نو نن خو نه سبب بیا د ګرمۍ نه پښ صوبای کې مردان کی لوخار باز علاقو کی او کوہاٹ کی کرک کی تی جلا بارے ہم چانس اس پشتا کی سے پزے کے سے تعلق گلے ہم وشی او دی خان تان لکی مروت دی زین کی با سبب پتہ دا باران دی او بلے سو یعنی
قبائلی سیمو کی اس صورت حال دے آیال تے کہ ہم امکان شتا
جی ساؤتھ وزیرستان نوالے تر باجوڑ پورے تقریباً ٹول جن کے بعد ناروان درے ورز کی تر پارا پورے باران چار سیشتا او ای کی بیا خراب صورتحال کی کم کی دیشی آغا اور اگر ایجنسی کی خیبر ایجنسی باز علاقوں کی مومند ایجنسی باز علاقوں کی دیشی چلتا دیر بارانوشی اور سرا اور نقم راشی او نور بعد تقریباً نارتھ ساؤتھ وزیرستان شو باجوڑ شو دی جن کی باران ہوئی خدا سے خطرناک صورتحال جو ہے دو چار سی دیشتا
او سو پورے کم پورے بدا سلسلہ بہ ترکم اور جاری
سر اتوار پورے جاری بیا بدرے دے گیپ راشی نو شپڑسم تاریخ نن پیا چانس دی کی او دو روز تے نور بانن راشی
ٹھیک دا تاسو د چترال یا چکمبر علاقے دی دے خبر او کلا سوات د کالان نو ایا دغه بارانو نو هم دی خاص د سیلاب یا پ دریابونو کی د وبو د ستی لوړې دوس امکان شتا یا خطر شتا؟
نو دریابونو کی هم شتا دی وبو ستو ډیر کم چانس دی فلال ته کوم انالیسس دی دغه مطابق خو دا د سوات نو خار منصرہ کے بعد علاقے سے یا پھر کی بمگا بعد علاقے والو ال تک کی کوم غرم سر نزدو علاقے دی خور نہ راضی نو ال تک کی خور نہ رات لو چانس شتا دے
ٹھیک دا نو س احتیاط پکار دے پدا سے حال کے کم خلق دا پارا پکار دے جسوک سو کی
نو صرف دا چې دا باران لږ زیات دی جړای غونې ورته مونږ ویلی شو پکې تیز باران هم شته دی نو هغه ریلنه چې کوم فړنو په غاړه دي یا بالکل داسې چې کچه چتونه دي یا کچه دیوالونه دي نو هغې دې د روانو درې ورځو کې احتیاط کوي او ورسره که څومره اوبه لارې ازادې ساتلې شي چې اوبه اشارې دي نه چې څومره راځي چې هغه هم راځي نو دا به ښایي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې پرون سوداګرو تاجرانو په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تاجرانو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي او که پولیس د دې تحفظ نشي کولی نو په پیښور کې د اف سي ځواکونه ځای په ځای کړي. تاجران وایي د دوی نه د قلنګ غوښتنه کیږي او پوره یوه میاشت وړاندې د قلنګ په نه ورکولو د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د مرکزي تنظیم مشر حاجي حلیم جان د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی وو او د هغې وروسته تر دې دمه د تاجرانو احتجاجونه دوام لري. د مشال خبریال غلام غوث د تاجرانو د اتحادیې د یو مشر ملک میرعلي سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې د مسعود قبایلیانو د سیاسي ګوندونو د مشرانو په بلنه یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې د سیاسي ګوندونو او د مسعود قبایلیانو مشرانو پریکړه وکړه چې د دغې کوم مشکلات سمولو غوښتنې سرته رسولو او د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د دوی ټول تاوانونه بریا کولو دپاره انڈیا سے پہ اتفاق سرا پیوژ حل و ضلو تا دوام ور کوی پدغا بریکش پونڈکش موجود دے زنی سیاسی گندون مشرون مشال ری جوتا پدارنگ و جاگ دل
ز دلاور خان مسید مسلم لیگ نون سرا تعلق لارو مسید کوم پا مشکلات شد آئی دخپل وطن دار بدر شوی دی دا آغی دیر مسائل دی نن چکم میرا گندر غشتی وا دے آغی مسائل دے جاگر کاولی دے پورا دے رپور تا کاولی دے پورا کوم تا ہم پتا ولا گی جی
امونوم سمیر اللہ جان دے جماعت اسلامی فاٹا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں. جنوبی وزیرستان دے پارٹی سیاسی اتحاد چھو دا یو ڈیر اہم پیش رفت دے دے اوے کولنا دے جنوبی وزیرستان خلق چھ دے دا بی کورا دی بے واتن دی او تروے سپرا پا غن نزیوت تکلیف دا خلق تا ملاو شلی افسوس دا چھ تروے سپرا دا دی چا پشتن آوانا کرلا چھ سیاسی پارٹی پا وجہ شولے انشاءاللہ چھ دا پارٹی دے وزیرستان پا لیول پا وجہ شولے و قومی لیول چھ مش کم سیاسی مشہورون دی آہاں مش مرستا کوی مش مرکرتیا کوی.
امونوم دوست فرما مسعود دای زده تاریخ انصاف د فاټا رهنمایو نن میرا ارشه خپل اختلافات او وچول او میرا خپل کوم اولی نمبر 1 او اخری ایجنډا د میرا خپل د کوم د پورای او ان شاء الله تعالی میرا مخشو جد و جد کوي دغه د پورا میرا ارشه سیاسي لوبلو ورسته چولی دي ام اسید کوم ایجنډا مخشه کړی دو.
شمس مسعود پاکستان پیپلز پارټي ان شاء الله جنن کې مش پروګرام او سیمینار وشو دا د میجو امید ای چې وزیرستان کې مسائل دي فور ان شاء الله بدمن اکشن او خلی او میجو همیشه د پورا سیاسي جکی متحد ای د وزیرستان د مسائل د پورا مخش مشر وزي
د غونډې ستر ملمام رستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان د غونډې پریکړه نکمرغه د مسعود قبایلیانو د بیا آبادی او په جنگ ځپلې سیمه کښې د امن زیرای وبللی.
مونږ په دې باندې پولیټیکل اډمنسټریشن انتظامیه خوشحاله یو او دې ته مونږ دا یو موقعه هم ورکړه په خپل ځای کې چې تاسو دلته کې راشئ او دلته کې تاسو خپل تقریب انعقاد وکړئ او الحمدلله ډېر په کامیابۍ سره وشو او مونږ دا وینو چې دا یو وړوکی سټیپ او دا جرګه او دا سیمینار دا چې کومې خبرې دلته کې نن وشولې دا زه ګورم چې دا به آینده وخت کې د دې جنوبي وزیرستان لپاره ډېر سودمن ثابت کړي.
یاد دی چې د ګڼ شمېر قبایلیانو سره په دغه غونډه کښې د پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون جماعت اسلامی پاکستان پیپلز قومی اولسی او د پښتونخوا ملی ګوندونو مشرانو برخه واخستا او د جمعیت علماء اسلام مشرانو پکښه ګډون ونکړه. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو د غونډې په اړه باندې د سیلاب محسود راپور تاسو اورېده. اوریدونکو د دې راپور نه وړاندې مونږ اعلان کړی و د سوداګرو د ستونزو په اړه باندې پېښور کې چې کوم تاجران دي هغې د کومو ستونزو سره مخ دي په دغه اړه راپور لرو تاسو په روانو خپرونو کې اورېدی شئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو درنگ شبیل په پختونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د احمد شاه زمینا د دې وخت مهم خبرونه اورو.
نامعلوم استوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکي تښتولې دي. دا کسان د اوبو د بند څارنې لپاره تللي و چې تښتول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په تویخ لسیمه کې پرون رامنځته شوې. دغه سیمه د افغانستان پولیسو سره نږدې پرته ده. پاکستان وای په افغانستان کې د امن او ثبات یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. په دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزې کمیټې د فیصلو پر وړاندې جاری ساتي. پرون اسلام آباد خبري غونډه په خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پیان محمد نفیذ زکریا د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو په اړه ویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې نیم پوځي ځواک رینجر ته د نورو اختیارات ورکولو څخه انکار کړی دی. د سپریم کورټ درې کسیز بنچ پرون د کراچۍ بدامنۍ کې داوریدین پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته د پیاد ښار کې د جلا تھانو جوړولو او اف آی آر درج کولو اختیار ورکړل شي. تیر ورځ امریکایي سینیټران پاکستان ته د F-14 جنگي الوتکو پلورل تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې بیا هم سودا برقراره پاتې شو. په سینیټ کې د دوی الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد په حق کې وایي 43 او په مخالفت کې 4 اویا سینیټران رای ورکړه. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څېړونکي خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې پر بندیانو د پانسۍ د سزا په عمل کېدو کې زیاتوالی راغلی دی. احمد شیدی په خپل راپور کې نه یوازې د پانسۍ بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نور سرغړونو په اړه هم معلومات خپره کړي. امریکایي چارواکو د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې 13 میاشتې نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلی دی. او د روسیې یو لوړ چارواکي ویلي افغانستان د انرژي لپاره په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او د روسیې سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلي کړي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوریدونکو، سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه موږ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگ روس پنا خپل ادری کې وای د هند انتها پسند ډلو د دړکو په وجه باندې پاکستان په نړیوال T20 میچونو کې د کرکټ لوب ډلې د لیګلو نه انکار کړی دی او وای چې تر سو ورته په هند کې د سکیورټی ضمانت ورنکړی شي تر هغه به دوی خپل کرکټ لوب ډله هند ته نه لیږي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره داسې شوې دي چې پاکستان په هند کې لوبه کوي نو دغه ډلې سر راوچت کړي او لوبغاړو ته دړکې ورکول شروع کړي. نو په داسې صورتحال کې د پاکستان دا دریځ سم دی چې تر څو ورته تحفظ ورنکړل شي نو خپل لوبډله به نه لیږي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې د ټولې نړۍ لپاره د خوښۍ سبب ګرځي. نو په داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دی چې لوبې د سیاست ښکار نکړل شي. ادارې اخري کې وایي چې د هندوستان انتها پسند تنظیمونه او سیاسي ډلې خو یو خوا خو حکومت یې خپل دې لړکي منفي کردار لوبوي او په تیرو وختونو کې یې په عرب امارات کې هم د پاکستان سره د لوبو کولو نه انکار کړی وو. نو بای چې د لړکی آی سی سی او نور عالمی تنظیمونه خپل کردار ولوبوي او د کرکټ لوبونه سیاست وباسي. بل په لور د پیښور نه خبریدونکو مشرق پرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې لوو ضرورتونه زیات د دواینو دکانونه بغیر له لایسنس چلیږي کوم چې د قانون خلاف فرضي ده. خو له دې غټ جرم دا دی چې په اکثر دکانونو کې غیر معیاري جالي او د میاد اوختي دوایانې خرڅول کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا ډیره سنگینه معامله ده او دا دولت د ژوند سره د لوبو کولو په مترادف ده. خو نه حکومت دی اړخته سپام را ګرځولې دي او نه د سټورونو مالکان په دې باندې خپې مانه دي چې ګنې دوی د ولس ژوند له خطر سره مخ کوي. ادارې زیاتوي چې په خارونو کې دا حال دی. نو د کلیو د دوایانو په دکانونو کې به څه حال وي؟ نو په کار ده چې د صحت محکمه دې لړکي کوټلې ګامونه پورته کړي او د جالي او میاد اوخت دوایانو خرڅونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي ځکه چې له دې سره دولس ژوند تړلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردونکو اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. واشنگټن پوسټ رسپانه په خپلې لیکنې کې وایي سم د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو خپل هیواد لیبرل جوړول غواړي، خو د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا د ویرې له وجې د حکومت په دې وینا مجبور شو چې پاکستان به هیڅکله د غربي هیوادونو په څیر نشي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رایټس واچ خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوی دی. نوموړی تیر کال د مذهب د سپکاوي په تور بل وګړو وجلې وه. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د تیر کال نومبر کې د خپلې یوې وینا په وخت وویل د هیواد لیبرل جوړول غواړي، خو دې خبرې د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا غوسه راپاروله او په یو څو ګڼو کې حکومتي چارواکي په دې وینا مجبور شو چې د وزیر اعظم مطلب دا نه دی چې ګنې دا هیواد به د غربي هیوادونو په شان شي. ورځپاڼې ته د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي نړیوال پاکستان مخ په ترقی هیواد لیدل غواړي، او که نواز شریف دا فکر وکړي چې اقتصادي پرمختګ د منځلارې او لیبرل ایجنډا سره تړلی دی نو هغه به خامخا په دې عمل کوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف سره په مرکزی حکومت کې د اتحادی جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر امان الله حقانی وای دا حالات د دوی د ګوند لپاره ډیر مشکل دي، ځکه چې نواز شریف د امریکا او غربي نړۍ د خوشحالولو لپاره ځان د یو لیبرل مشر په توګه وړاندې کوي او دوی ورسره د دې مخالفت باوجود په حکومت کې ملګری دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي دا ونه د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې په وجنه کې د ککړو کسانو په سزا کې د پام وړ کمی کړي، او دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دغه هیواد کې د یوې ښځې د وجونکو خلاف عدالت په انصاف کولو کې ناکامه شوی دی. فرخندا د تیر کال مارچ میاش کې بلوګرو په دې وجه په وهلو ووجله چې چا ور باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تور لګولی وو. یاد اداره لیکي چې په دې کیس کې د حکومت او عدالت لخوا یو شمیر نیمګړتیاوې تر سترګو کیږي. دغه پیښه چې پر رڼا ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر خلکو یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي چې پکې د ککړو کسانو پیژندګلو ښه په اسانه کیږي، خو بیا هم زیاتره مهم کسان د سزا نه بچ شوي او ځینې داسې پکې هم بیا سزا شوي چې دې پیښه کې یې نسبتا کم کردار لرلو، خو د وکیل د نشتوالي له وجې د پوره سزا سره مخ شول. بلخوا نورلس پولیس والا چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناکامه ګرځول شوی وو یوازې یولس ته پکې سزا ورکړل شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا سبریخي چې له رواني ونې څخه بعد د بالکان ریاستونو هغه لارې چې کډوالو بعد شمالي اروپا هیوادونو ته د رسیدو لپاره کارولې په بشپړه توګه وتړل شي. جرمني هم دا پلان ملاتړ کړی چې پترس کې به یونان ته له رسیدلو کډوالو څخه نیمایي هغه یې بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دغه اړه نور معلومات د هارون باچا راپور کې اورو.
اروپایي هیوادونو ته د داخلېدو لپاره د بالکان لاره چې تیر کال شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو وکاروله داسې معلومیږي چې دا ونه په بشپړه توګه وتړل شي. مقدونیا هیواد چې له یونان سره پوله لري او د شمالي اروپا په هیوادونو لکه جرمني او ډنمارک کې د پناه غستلو په هدف خلک ورڅخه تیرېدل، د روانې مارچ میاشت له اوومې نېټې را په دې خوا یې یو کډوال هم نه دی پریښی چې دغه لار وکاروي. د اتریشیا او آسټریا د کورنیو چارو وزیر ویلي د پناه غوښتونکو پر مخ د مقدونیا لار په بشپړه توګه تړل شوی، او دا چې پترس کې به هغه بحراني حالت چې اروپایي هیوادونو ته د یو زیات شمېر کډوالو د تګ له وجې رامنځته شوی یو څه کنټرول شي. د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټسک هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مغربي بالکان ریاستونو له لارو اروپا ته د مهاجرینو د تګ مخه نیول شوی. نوموړي زیاته کړې د بالکان هیوادونو د حکومتونو دغه اقدام د ستاینې وړ دی چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د تګ لړۍ مهارولو لپاره په اروپایي ټولنه کې د شاملو 28 هیوادونو د پریکړې عملي کولو لپاره کړی دی. پر مقدونیا سربیره سلووینیا، کروشیا او سربیا هیوادونو هم د کډوالو پر وړاندې د خپلو لارو د تړلو خبره کړې. د سلووینیا وزیر اعظم مایرو سیرار ویلي د تیر کال د پالیسۍ برعکس حکومت به غیر قانوني کډوالو ته اجازه ورنکړي چې اروپا ته د داخلېدو لپاره د سلووینیا له لارې استفاده وکړي. حتی د جرمني چانسلري انګلا مرکل چې یو وخت یې په هغه هیواد کې د کډوالو قبلولو پالیسي خپله کړې وه له ترکی چارواکو سره تر خبرو وروسته د هغه یو پلان ملاتړ کړی چې په ترڅ کې به یونان ته له رسیدلو کډوالو څخه نیمایي بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږدول شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
امریکا وایي د داعش د کیمیایي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. امریکایي چارواکو زیاته کړې ده داعش د کیمیایي وسلو د یو متخصص د نیول کېدو او له نوموړي څخه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته یې پر ټاکلو اهدافو هوایي بمباري کړې دي. تفصیل اجمل ان راکي.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنځشنبه په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاش مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوموندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دل نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه د چې کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته وسته داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوردونکو سره د لوبو په اړه باندې یو خبر ته یو راپور ته په داسې حال کې چې په هند کې د نړیوال کپ د پاره د لوبو سیالۍ کیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي خپل لوبډل تبا تر هغه په هند کې د لوبې کولو اجازه ورنکي تر کومه چې ورته د هند د لوړپوړو چارواکو لخوا د دوی د امنیت پوره یقین دهاني نه وي ورکړل شوې. په دغه اړه باندې له اسلام آباد ریاض مسخیل نور حال راکړي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وې پاکستان لوبې د سیاست نه پاکي ساتل غواړي خو د یره په ماحول کې لوبې نه کیږي. د په خبره د لوبغاړو حفاظت د حکومت لومبه پاملرنه ده او تر سوچ د هندستان حکومت لاړه د دوی د حفاظت واضحه تسلی نوي شوي تر هغه خپل د کرکټ لوبډله نړیوالو سیالو کې د ګډون د پاره هندستان ته نشولې غلې. د هندستان کرکټ بورډ او د کرکټ د نړیوال کونسل رویه مثبت دي خو د لوبغاړو د حفاظت ذمہواري نه آی سی سی غستی شي او نه بی سی سی آی. دا کار د حکومت ته مونږ د هر قسمه حالاتو باوجود پریکړه کړې وا چې لوبډله به هندستان ته ځي. حکومت خبره او دړکې چې راځي هغه یوازې د پاکستان په حق لدی او داسې حال کې وا په لوبغاړو یو اضافي دباو وي. مونږ فقط دا غواړو چې ټولو لوبډلو ته د لوبې د پاره یو شان ماحول ورکړي شي نو تر څو چې د حکومت له اړخه واضحه ذمہواري نه وي غستې شوی د بده مرغه مونږ د دې جوګ نه یو چې خپل لوبډلې ہندوستان تا دتو اجازت ورکو
نہیں ہوں گے کہ پاکستانی ٹیم کو ہندوستان جانے کی اجازت دیں.
د ذکر دا چې د کرکټ د نړیوالو سیالو دوران د روانې میاشتې په 19 ماده پاکستان او هند ترمنځ د رمشاله کې میچ ټاکل شوی وو خو د ځینې انتها پسند ډلو لخوا دړکو ورستو د میچ کلکتې ته واړول شو او آی سی سی او بی سی سی آی پاکستانی لوبډلې ته د هر قسمه حفاظت تسلی هم ورکړې ده. خو پاکستان غواړي چې د هندوستان کم یو حکومتي لوړپوړې ورته د ذمہواری اومنی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو اوس وخت شوې دی زموږ د ونیزې خبرونې جمهوریت د خبرونه پامیر ساحل باندې.
د قبایلي سیمو اصلاحات څه ډول او کله پکار دي؟ د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي څه نظرونه لري؟ پر اصلاحاتو کولو څه اختلافات لري او د دې عملی کولو په اړه څه ډول کړنلارې غوره بولي. د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د هغو سیمو استازي څومره واک لري او ولې وایي چې د قبایلي سیمو کلتور، فرهنګ او دود دستور دې پر هغه ځای پاتې شي. دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اورکزیو له یوه بل پارلماني استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د قبایلی سیمو اصلاحاتو پر موضوع د جمهوریت ځانګړې لړۍ پنځمه برخه پیلوو. موږ په دې لړۍ کې د قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو له ټولو پارلماني استازو سره خبرې کوو او د هغوی نظر او دریځونه معلوموو او ورسره د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه بحث کوو. د نننۍ بحث تر پیلولو مخکې لومړی د تیرو څلورو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. په تیرو څلورو خپرونو کې موږ دا معلومه کړه چې د پاکستان په پارلمان یعنی قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو استازي غواړي چې اصلاحات دې عملي شي. دوی البته د دې اصلاحاتو پر څلورو مهمو نقطو اختلاف لري. اول، په دوی کې ځنې دریځ لري چې تر هر ډول بدلون مخکې باید بې کوره کړل شوي کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو ځنې یې بیا وایي چې اصلاحات او د بې کوره کړل شویو مسأله دوه بیل موضوعات دي چې ګډول یې نه دي پکار. دویم، ځنې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات دې په ورو ورو او په مرحلو کې عملي کړل شي، خو ځنې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوستل شي. دریم، د قبایلي سیمو ځنې استازي وایي چې د بدلون لپاره دې په هغو سیمو کې رڼا او آزاده او د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پوښتنه وشي، خو ځینې وایي چې د ریفرنډم اړتیا نشته، خو د قبایلي سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دینی عالمانو، وکیلانو او ډاکترانو سره دې خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځینې استازي د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلاف لري. د مثال په توګه ځینې وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، ځینې وایي چې یوازې صوبه دې جوړه کړل شي، او ځینې استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای دې د قبایلي سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. ځینې بیا غواړي چې همداسې قبایلي سیمې دې پاتې شي، خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځینې پارلماني استازي دا دریځ لري چې د قبایلي سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. په تیرو خپرونو کې موږ د اورکزیو له دوو پارلماني استازو سره غږېدلې وو. د اورکزیو سینیټر ملک نجم الحسن او سینیټر اورنګزیب خان د جمهوریت خپرونو په دې ځانګړې لړۍ کې موږ ته ویلي ول چې لومړی خو دې ټول بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي، بیا دې له ټول ولسه پوښتنه وشي او یو آزاد کونسل دې جوړ کړل شي. دوی دواړه له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو مخالفان دي. نن په خبرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورکزیو لاستازي ډاکټر غازی ګلاب جمال سره خبرې کوو. جمال وایي د اصلاحاتو تر باس مخکې پر دې خبرې پوهېدل پکار دي چې قبایلي سیمې یوه سیمه نه ده، بلکې دا بېلې بېلې دي چې بېلابېل مسایل او غوښتنې لري. غازی ګلاب جمال وایي له هرې قبایلي سیمې سره چې د خیبر پښتونخوا کومه ضلع یا ولسوالي لګېدلې، له هغې سره یې اړیکې تر نورو قبایلي سیمو زیات ژور او پاخه دي. دی وایي قبایلي سیمې په انتظامي توګه یو دي، خو په نور هر ډول له یو بل جلا او مختلفې دي.
دې باندې خلک په کار دي ځان پوهي کې چې د فاټا او ټوله فاټا یو نه دی. فاټا ایډمنسټریټیولي یو شوی دی، لکه باجوړ نه واخله، ساؤت وزیرستان نه کوز ایف آر ڈی آئی خانه پورې ایڈمنسٹریشن وائز خالبو یو بل سرا یو والے نشتا دے، یو پاکستان قانون پو مطابق چلی دنو پر یو دی نور یو نہ. ہر ایجنٹس ہے ہر علاقے خپل خپل لانجی دی، خپل تکلیفونه دی، خپل مختلف ڈیمانڈ دی. ما دینا عرض دا غرے حقیقت در باندې کاروبار رانه تپوس کئ نه د هر ایجنسی د خپل کوم ور سره جخت لګیدل ایجنسیان دي یا د جخت لګیدل ضلع دی، هغه سره هغه زیات لین دین دی، تعلقات دي، ناسته پاسته دی، عزیزی دی، هر څه دي ور سره. په جای په دغه څه ته وي څه د یو وزیرستان سړی باجوړ یا مومند سره ګپ دی یا رشته دي یا څه دي.
د اورکزیو پارلماني استازی غازی ګلاب جمال دویمه مهمه نقطه دا بیانوي چې تر اصلاحاتو مخکې دې ټول بې کوره کړل شوي قبایل خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي.
کته ورغزونه پښتنه وکینه ورغزه به یې زما خپل کور ته بوزا چې زما وم کال دې ز کور نه زائی ڈی پی ایم ما نور اس دنیا کے ندی پکار ما سارا تا نور اس خبر ما کوا زائرہ خبر دے گرامم نا دے وام کال دے غائی ڈی پی دے نغ نور آئی ڈی پی نا یو سڑے تا غ دا روٹے دارک نشتا غ دا کور دارک نشتا غ بغم غ بلکل سم سوچ وڑے دے چزش پیتا خپل خزا بچو تا غ دا سوار کم وز کرائے کور آرزان ترین کم جے کز وسطم چا ما دا کور علا چکم دے غاوشی بلونا زا کم جے نا خلاص کم کز وطان کے خدا بجلے ودا شوینو بلونا بھی آغا سڑی سارا چطر ریفارمز خبر وکے نا دا آکلم نمانی آگرامم ندے چا غا سڑے الٹا بے غصا وکی اندہ چے کتا دا نورت وزیرستان سڑی نا پختانا وکے آبا مندا یہی کتا دا ساوت وزیرستان اللہ سڑی نا پختانا وکے غا باندا جواب رکی نا مقصد میں دا غر صاحب چا دا ہارے لکے دیل یا سارا مو دا ڈیمانڈ و نمبر ایک ستلے دے چا آروال خدا خلق کرونا تا ورا سوا
ڈاکٹر جمال وائی دا قبائلی سمو اصلاحات و پاڑا خبر او باسونا پا سم ڈول ندی روان زکا چی اول باید پر دے خبر پوشو چی دا قبائلی سمو واک لچا سر دے دی وای د هر صوبه انتظامی چاره ل وزیر اعلی سره وی خو د قبایلی سیمو چاره د خیبر پختونخوا ل گورنر سره دی نو لمړی د قبایل د خپل خاورې د چارو مالکان وګرځول شي
د فاټه بنیادی تکلیف دا غره د خلکو تا خپل خاورې اختیار نشتا زبلند مثال دار کم اختیار حکومت دی د علاقې یا د صوبه اختیار چیف ایگزیکٹیو څخه وی د صوبو کې چیف ایگزیکٹیو تا وزیر اعلی ای او د فاټه کې چیف ایگزیکٹیو تا گورنر یہی مودا یہی ہوں اول پکار دے کچھ ریفارمز روڑی نہ دچے ریفارمز مر روڑے دا خلق قبیل خلق جو ایم کال دے تباہ برباد شو دنیا آریو تک یعنی دین اخٹ بنور سے تباہ کی گی جگا بے کورا شو نہ دار خلق نور متنگ ہوئے نظام روڑے دچے نظام دی کے اول دا دو خلق ہوتا دا کم چیف ایگزیکٹیو دے دا دی اختیار کم اٹول ٹوٹل لاس کی دی دا عوام توار کوئی سورا پرے دا ملانشی اس مقصد دویم حل نشتا
دا ورکزیو پارلیمانی استازی ڈاکٹر غازی گلاب جمال وائی دا قبائلو پارلیمانی استازی هم هیچ واک نه لري دا وائی دا استازی دا وزیر اعظم بے اختیار ملکان دی
دا نمائندگان سکوم دی پارلیمانی نمائندگان او سخا خپل علاقے علا هیچ اختیار نشتا بالکل دا حقیقت خبر دے سزا سخا دا اختیار پکار دے کنی ادروائز بیدا چیشی نمائندہ دے نگا خزو زکر میش دا خبر کام چا نن بریزے پارلیمان پارلیمانی قبیل پارلیمان دا پوزیشن دے کم علاقے کے کم ملک پروتے نغا دا دا پولیٹیکل ملک یلے شی وہ دا دا پارلیمان کم ملک تے دا دا وزیر اعظم علا ملک تے دا نوری شیم نہ دے
ڈاکٹر جمال دا اصلاحاتو پر بہیر زخت انتقاد کوی وای پر جای دے چ بدلونن ل ادارو او انتظامی دفترونو پیل شوی وای چارواکو حکومت دولس پ زورول لاس پوری کڑ دے خپل خبری مثالونو ورکوی
اوس پر دا کم ریفارمز راوڑلو دغو دار قسم ریفارم شروع کو چې دا ریفارمز دغو خلق تنگول شروع کړو عوام تنگول شروع کړو دغو غته ریفارم دی لکه مثال در کوم جی دغو ویلو چې یاره د لیوی له خاصدار حکومت دی د شپیتو کالو شي د کور ته لاړ شي خدای ور سره خو کا مو سره یو مناله او پنشنې باندې ور سره یو مناله اوس پرې د پنشنې کور ته ورستولو ها ملکانان حکومت دی دغو ټول ختم کړو جی دغو خلی یو کیټګوري اے کې خلاص دا کیټګوري اے له مالا قانون دا اے دی دا بوی انور بی و سی کیٹیگری جوڑ کو نغا مطلب دا غری فارغی کو نغا کے زدا سے مثال لتا لاند دار کم سے لکا ورگزو کے 8500 مالا قانونو کے دو خلیص تقریبا سل مالا قانون پاس کو مالا قانون وی نور بر لکا دا بی آ سے زے غادر غ مالا کی دی چھ شی جی آ سے یو نارادے ملک دا مزے ملک اس نشتا ملک تی چھ مزے دی د پیزو رو پو خورتا چتا کال کے ورتا پولیٹیکل ابا ملکی الا اناؤنس تے کچ دے غا ور کئی خصوص کوم دی سیم نشتا دی نہ مطلب ما دغر اصلی کے غا اسلا دے غا یو عزت تے و غا عزتم سکون دے بے عزتی سٹائل کے ورنہ خلے دو گدی تا ایجوکیشن کے خپل ریفارمز یرا اس کوم مستزان با خلی غا بی پاس وی دا ایون کچی کلاس پرا یرا خا خبر دے خدا خمو گرو بے تو بی فیسیلیٹیز کالج فیسیلیٹی تو عوام تا علاقے تا ور کڑے دے تو غنا بی غوڑے
ل ڈاکٹر جمال می پختنه وکڑا چ د دلیلونو مخ خدا آیا دے د
قبایلی سیمو بدلون نه غواړي او که یې غواړي نو څه وایي چې له قبایلي سیمو سره دې څه وشي؟ دی وایي بدلون اړین دی ځکه چې قبایل اوس د پخوا په څیر قبایل نه دي پاتې. خدای دا هم وایي چې د قبایلي سیمو آزاده منتخبه شورا دې جوړه کړل شي چې ټول واک یې په لاس کې وي.
ما دا عرض دی چې د فارمز بالکل پکار دي په دې اوس قبایل هغه قبایل پاتې نه شول، حالات مختلف شولو. قبایل زلنډه خبره وکم چې اب څه قبایل وي چې خپل وطن پرې خلوي خپل خوره پرې خلنه غدا چې شي قبایل پاتې شو. خپل عقل نه درته یم دا جی د خلکو غا خبره نه دی. زه سیاسي پارټي سره تعلق لرم نه چې زه تاته ویم ما منشور زه ما منشور منشور خو نشته. بنیادی طور باندې زه خبرې هغه کوم چې کوم ما عوام کوي. په دې زه ایم این ای ایم زه خلکو دې خبرې ته څه مخکې کړی یم نه زه به هغه خبرې کوم کوم خلک کوي. تا ما خپل ذاتی رائے دی، ذاتی رائے سره زه دا یم چې د گورنر پاور سکوم دی دا یو فاٹا کاؤنسل کا اول جوڑ شی، الیکٹڈ فاٹا کاؤنسل، منتخب فاٹا کاؤنسل، خلگی منتخب کی خپل خپل علاقونا ہر ایجنسی نا دوار وار کئے درے درے سالور سالور ممبران وار کئے چھ دا ممبران منتخب شی دا او ممبران دی کاؤنسل تا تا پاور وار کا چکون فاٹا گورنر تا و فاٹا سیکریٹریٹ تا وار کڑی شوی دی آغا پاور دی کاؤنسل تا وار کا چھ دا کاؤنسل چکون دے دا دا خپل خورے باندے خپل اختیار ولری و خپل خورے علا فیصلے غا خپل عوام وکی.
ڈاکٹر جمال وای چھ منتخب کونسل جوڑ شی نو قبائل با خپل خپل چارے پر مخوڑی لکه پر مختیائی کارونا با خپل کوی حساب کتاب با ورت معلوم وی دای ددی هم مثال ور کوی.
زه مثالونا در کام کما تا پیسو زورت تی چگا اسلام آباد نا یا بلچا سرا یا فارن ڈونر سرا دا ڈائریکٹ خبر وکی. او صاحب از ما تا یہی خلق یہی چھ پلڑکی یو این آرگنائزیشن یا پلڑکی ملک علا چکم ڈونر ایجنسی دے دارا دارا ملین وار کڑے مو تا پتم نشتا خلق دی چھ عربونا ولگی دلو فاٹے کے وہ مو تا پتم نشتا چھ ولگی دلو و نلگی دلو دیکھتے زینے زینے زینو کے بالکل کرونا شوی دی خو بوخ ڈیٹیل نا نیو خبر چھ دا کار پا چو وشو رغلی پیسے سم روے کدو یہی چھ یو عرب ولگی دل مو تا خو پتم نشتا چھ دا اخ پراجن پا نمی رغلی پینزا عرب وے کا رغلی میو عرب وے پینزا عرب وے نا چلور عرب چشوے گورا جی دا خبری دی چھ دا دی پرا وال عوام تا ضروری دی چھ دا کوم زکا زیم چھ دا گورنر پاور سکوم دی دا پکار دے دا عوام تا وار کے و دا فاٹا کاؤنسل پترو ور تا وار کی سٹیپ وائز ماندے لوٹ شی.
دا غازی گلاب جمال پا خبرہ کلا چھے قبائل خپل انتظامی و قانونی واک ولری نو پا یو چو کلونو کی بدا دی وار شی چھ خپل ایو پریکڑا وکڑی. دا وائی حاغ وقت که قبائل غواری چھ خپل سیما دا پاریس او لندن پا چیر کڑی او که دا افریقا دا یو بیوزل حیوات پا چیر نو پریکڑا بدا دوی پا لاس کیوی او بل کس با گرمولی نشی.
دا سکوم کاؤنسل دے دا مخپل ذاتی رائے دے چھ دی کاؤنسل تا پکار دے چھ لیجسلیٹیو وہ ایگزیکٹیو پاورز ور سخاوی کلا دا ور تا ملاشی دا یا چو کالا خپل علاقے کے خپل ترغنا پورے بھی انشاءاللہ و تعالی دا حالات بم لخشی دا خل خپل کاتے بم برابری کی نغنا پاس تے دا خواخ دے سکا دا سو بے سارا ملوی گی دا با جوائنٹلی اعلان بو کی کدا زون لا سو با جوڑے ایم دا با خپل اعلان بو کی کدا مغا کا خپل زڑے طریقے کی اسی دل غوڑی دا مغا چے دو کی لنڈا خبر آوا کام کا خپل علاقے نا پیرس جوڑے لندن جوڑے ہند جوڑ کی وہ کخپل علاقے نہ سکون دے افریقی یو تغوان تے بعد حال کے کزان ستیم نہ سکون دے آد و ستی او بے خود چھو تا گرم نشی ہے لیکن ما بعد حال زکا دے دا ما اختیار بلچا سخا دے.
نو شورا خو ہم یو بدلون دے دا دے گٹھا بچے اوایا کونسل دے جر جوڑ شی او کنا د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورکزی استاذ ډاکټر غازی ګلاب جمال زیاتوي چې دا عمل باید ورو وي او دا چې له کونسل جوړولو سره بدلون د ادارې پر کچ راځي او ولس نه ځورول کیږي او نه هم تاوانی کیږي.
زه هم څه د قبایلو طریقه د درد ته د فلال ګته ماوي ګورا کونسل جوړولو سره قبایلو نظام کې قبایلو طور طریقې کې قبایلو رواج کې هیڅ فرق نه پرېږي. په دې عوام تنگ نشو کونسل سره عوام نه تنګيږي. برا کدا کاؤنسل تو جوڑ کو دا تو گورنر و فاٹا سیکریٹریٹ کو خود سوال نخواد دے عوام خود تکلیف کنا شو کنا عوام خود ماغا طور طریقہ دے سکوم نن دے.
اور ادن کو دا جمہوریت پر ننے خبرونہ کے مو دا قبائلی سیمو راتلون کی آئینی او قانونی حیثیت پاڑا دا پاکستان پا قامی اسمبلی کے دا اورکزی و استازی ڈاکٹر غازی گلاب جمال خبری واوری دے دا دا نظر او دریج لنڈیز بداوی چھ دے دا اصلاحاتو پا حق کی دے خود اصلاحاتو پر وقت او عمل انتقاد کوی. غازی گلاب جمال وائی چھ اول دے بے
ورکړل شوی خپل سیمو ته ستانه کړل شي. بیا د پېښور کې د قبایلی سیمو چارو له دفتر یعنی فاټا سیکټریټ او د خیبر پختونخوا له گورنر څخه ټول چارې واخیستل شي او هغه د ټولو قبایلی سیمو منتخب آزاد کونسل یا شورا ته وسپارل شي. د زیاتوي چې یو څو کاله قبایلی سیمو خپل چارې خپل وچلولې، نو بیا د دوی د خپل راتلونکي پریکړې ته پرېښودل شي چې په خیبر پختونخوا ورګړېدل غواړي او کنه بل څه ته زړه ښه کوي. د جمهوریت خبرونه پر راتلونکو ونې کې هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه له پارلماني استازو سره باس ته دوام ورکو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت ل کلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.